درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو یبه بلی خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په بدخشان کې د روسیې د یوې شخصي جټ الوتکې له شپږو مسافرو څلور تنه ژغورل شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون یک شنبه ناوخته په خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی چې دا شخصي جټ الوتکه په کوفا پولیسوالۍ کې لوېدلې ده. دوی تایید کړی چې څلور مسافر ژوندي پاته او دوه نور مړه شوي دي. د ایران قضایه قوه د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له مسؤلانو سره افغانستان ته د یو لړ بندیانو د انتقال په مسأله خبري کړې دي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د دغه هیواد د قضایه قوه د نړیوالو چارو د مسؤل کاظم غریب آبادی په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو د عدلی وزارت له چارواکو سره لیدلې دي. ارناد غریب آبادی په قول ویلی چې تهران له ایران افغانستان ته د افغان بندیانو د انتقال او افغان کډوالو ته د آسانتیاو د برابرولو هوډ لري. تیر کال څه باندې 850 افغان بندیان د ایران له خوا د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تیره میاشت تایید کړی و چې په ایران کې شاوخوا 2000 افغان کډوال بندیان دي. ترنولس کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام په لړ کې به سبا سه شنبه افغانستان او نیوزیلند لوبه کوي. دا لوبه د جنوبی افریقا په ایست لندن ښار کې د کابل په وخت غربي په 12:00 بجو پیل کیږي. افغان نولس کلنو ټیم په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ پر پاکستان وبایلله. پاکستانی ټیم د 268 منډو هدف ورکړی وو خو افغان لوبډلې یوازې 103 منډې جوړې کړې شوې. د نولس کلنو څخه د کم عمره ملي ټیمونو د کرکټ نړیوال جام لوبي په جنوبي افریقا کې له جمعې څخه د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سختې یخنۍ، واوري او بادوریې له کبله په تیرو دوو اونیو کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو برخو په تیر بیا کاناډا ته په څیر مسیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد منفي 40 ته ټیټه شوې ده. د تینیسی ایالت د روغتیا ایالتي وزارت د سختي یخنۍ له کبله د 15 تنو مړینه تایید کړې او لږ تر لږه 14 نور په اوریګان ایالت کې مړه شوي دي. نور کسان په ایلونوی، میسی سی پی، پنسلوانیا، واشنگټن، کنتاکی، ویسکانسن او نیو جرسی کې مړه شوي دي. او د اوکراین په اشغالي شهر دونیتسک کې چارواکو ویلي چې پر یو مارکیټ د توغندوی بریدونو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په دونیتسک کې د روسیې لخوا ټاکل شوی مشر دینیس پوشیلین ویلي چې د دونیتسک شهر په څنډو کې د دغو بریدونو له امله د دوو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه نور ټپیان شوي دي. هغه اوکراینی پوز په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړ. کیف ته د غبریدونو پټراو سمدستي څنګه دی ویلي او د روسي چارواکو اداوي هم په خپلواکه توګه تایید شوی نه دی. د دونیسک مشر دنیس پوشیلین ویلي چې د بیړنیو خدماتونو واحدونه په سیمه کې په کار بوخت دي.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې می ومني. سخاوات، مرستا او لاس نیوای غوره انساني کړنې دي. انسانان لکه دی یو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. دی یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته خای چې تل د بل انسان لاس نیوي وکړي، مرسته ور سره وکړي، سمالاره ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، زکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول دی او بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو ای گئی
اوه دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پردا ور سره وکي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو خی واوري، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وا. خوشحال اکا په خېټه واچول او په خپل نوم یې کړه، او زما کلای خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور وربخی. ته صبر چې دا خښته راواخلم.
ای د خوشحال خېلو لسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی. خو دا خښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خښته راواخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم ملک.
سمه ده چې ته پې خوشحالېږې، زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلام، دا ته پکې وخیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکړم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسې چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا 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 موبایل ده.
په دې څه کوې؟ اوهو، دا څومره ښکلی دی. ما ته یې راکړه، را خوشی که وایم چې دا څومره ښکلی دی.
لاس ما اچوه چنارګله.
راکړه وایم.
نه درکوم، خوشی که. لرې شه وایم، لرې شه، لرې شه،
خوشی که.
خیالي ګله، موبایل ورکړه چې ژوبل به دې کړي. موبایل پسې بالا چې ته ژوبل نه شي.
وایم موبایل را خوشی که.
اوهو، موبایل خو یې ترې واخیسته.
اوس به نو د واټر پمپ د اوبو ډنډ ته ور واچوم.
مه کوه، دا څه کوې وظالمه، مه کوه.
زه پکې.
اوهو، دا خو یې په رښتیا اوبو ته واچوه.
پم 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 دم 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 دم، اوس یې خوند وکړه. دم 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 دم.
وای خدایا، موبایل مې اوس به څه کوم؟ په دې خو مې فلم جوړه وه، عکسونه مې اخیسته، اوس به څه کوم؟
هله له ډنډه موبایل راوباسه چې خرابېږي، زر کوه زویه.
څه خبره ده؟ ولې ټول په ډن کې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راکښته کېږه. په چنارګل بیا د لیونتوب څپه راغلی، کوم رانی ونه کي.
دا څه وایي ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا، ما خواته را روان شو.
ودرېږه، ډوډۍ ته راغلی ته سوالګه، ودرېږه.
اوهو، دا زرنج مې ولې نه چالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېږده، هله پښې سپکوه چې ژوبلوي دې.
اوس زرنج را خراب نه کی.
هغه چې زما لاس او پخې دې را تړلی وو، اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم، بیا به خوند درکړي.
زما سودا د دې پام وی ملک صاحب.
سمه ده، سمه ده، زور ته متوجه یم.
ودرېږه، چیرې منډې وکړې؟
والو کو راوینې صحیح چې د غونچا ګل دکان را خراب نه کی.
واه واه، کومه دی دکان؟ لرې شئ. اوهو، دې دکان کې څومره ډېر شیان دي، اوس به ټول نو شي جان کوم. واه واه
ملک صاحب، دکان دې پتا سپارلې. اے خلکو، حالې چې دکان دې راستو جوړ کو.
دلتا خود ایر خانده و شیان دی اوز بطول نویش جان کم
داده پا خیل زوی سرده بوک سفر زی اما دلتا یوازه پرک دیا
وی وی وای یو مر کېده بلی سر ته پراټی پخولی ته به وای چې زه چکر ته ځم
ټوکې در سره کوم زه هم خوشحاله یم چې ته درملنې لپاره ځې او پخیر چې بیرته راځې جکه جوړه به یې پلوشې لورې د شرزمان په مور به ډېر پام کوي پوه شوې
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به یې لکه خپله مور داسې ساتنه وکم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه د ما په پام دی په خیر سره نوی کورم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب خو په ما هم حق لري
ملک صاحب یوازینی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پرون د چنارګل موبایل په اوبو کې اچولی وو
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی
چنارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو بیا بې کس او بې کوره بني ادم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ می در لګلایو د ساتنې او پالنې هم څوک نشته
ما مولیدو چې ولاړ شم ما ولاړ م نه خوري خدای ته مو جان راته ژوند لري
امين
امين
ولور کی چې زه ژوند یم تا ته به څوک پورته مونږ ګوريو
خیالي ګولا زما خواري کغ ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سي کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوي دا نوې کیمرا تا ته درکو واخله زه یو بلم لرم دا وګوره چې څنګه ده
اوهو دا خو ډیره ښه او قیمتي کیمرا ده نوې ماډل ده
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ خپل کارونه دې پیوکه د یوې کیمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي خیالي ګوله
واخله خیالي ګوله مبارک دې شه ښه کیمرا ده
کور دې ودان زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کیمرا راکوې زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي
واخله خیالي ګوله واخله بس ته دعا کوه چې د شرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ زه به یم واخلم وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله
ته صبر چې چای درته واچو دا ګورم در سره در واخله خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره
احتیاط لري دا کیمرا راکا واه واه مبارک دی وی دا خدا سه لوکسا کیمرا ده دی ویډیو لپاره م ډیره ښه ده
دې ته فور کې وای په کورس کې ملي دلې وا یو سنه څور سره ولادم
ډیر ښه خره چې په کارولې پيږي
او یو څه نه څور سره بلدم خو یو څه نور تمرین تم ضرورت لرم د دې لپاره چې کیمرا کې نورم تکړه شم زړه مې دی چې د څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو اول به ځان ښه پکې ملاکم بیا به د فلم جوړول شروع کم
ډیر ښه فکر دې کړی دی
زموږ ډیر ښه کورس و د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل
ښه مام ذکر او غوښتې هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په حق لراته وویل ما په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه زموږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه معلم راسته ورسره کوم نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی زه ډاډه یم چې کولی شي
انشاءالله زه به مې سر دننه خپل کیمرا غاړې ته واچوم اضافه به ترې او ترایپاد هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم بس نور ټول شیان مې پوره کېږي
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهېږي
چې په دا شنه سر بیا څوک دروازه ټکې خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار خدای خبر چې لور او میرمن به می څنګه یی. صبر وکړه، ولې د څه ورختا یې درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه الا برسته وکي الا چلی ونه چنارګل راغله.
کور دی لغلی ډکشا لیوانای خوته چیرته منډي وکي ودرېګا.
او ملک صاحب، ملک صاحب الا برسته را سره وکه چلی ونه چنارګل را پچ شو ده.
واله کای متا تا وایم ودرېګا. لا حول ولا صبر وکا، زلی ونای نه یم.
ومی چاتم زن لی ونای نخکاری، خدای تا او گورم مرا نیز دیکیگا.
تا و در یکا چه و خبر در تکوم تا توایم
مرا نیز دیکیگا. چنار گولا زاره در تکوم ات سراتا موایا، وڑا لور لرم اوزوانا خزا لرم مرا نیز دیکیگا. او در کامل تا
کور دی لخالی دکشا ایس هم در تا نوایم. زر روغ یم، راغله ام چه یو مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم د چریتیا وایم زه روغ جوړ یم.
ها دا دې ودرېدم خو چې رامخته نشي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکي.
نو ته چې جوړې بیا واکسین څه تکه؟
ګورې احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه داسې خبره ده، ته خو ماته ساده سړی ښکاری دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکړې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راواله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده، زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه؟ ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. په پایډل وهلو مې سا وخته. باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی.
او بیا دا خو زمونږ د کلي
عزت او ابرو خبره ده. عام خان درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه دا زه ته دروغجن ښکارم.
خدای پاک ډیر ښه نیت ورکړی دی.
خیر کې ته ناظر که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی.
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړ.
ښه سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب. باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي. اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېدو. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس. سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل نه روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا دا به څوک وي؟
پلاره ما ته هم شناخته ښکاري.
صبر چې دا زنګ د چا دی؟ نه باید د ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
دا خو د احمد مصیبت زنګ دی.
بیشک والا ہلو
بس
راضا
پلار جانا دا خو همت دے چنار گل بائسکل مور سر دے
سوائے چدا بائے لکم زہرا وسوی
دا پختنی بورس تکو خو شکر چھ بائسکل پیدا شو
ملک صاحب سترگی دی روخانہ چلی ونی چنار گل بائسکل میرا پیدا ک
خیر اسے خود خدای لپار علی ونے مور توایا چ زڑے میں درد کوی
السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام
ملک صاحب راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم هغه ور چې سپی خوړلې وو په کلینیک کې ټپ پاسمانو ویلې چې بایسیکل مې پاتې شوی زمور په سلاړم او رامې وسته
هغه د چنارګل راغې ته صبر چې د خپل بایسیکل به وپیژنې کنه
ستړی مشه انډی والا
خیر وسی لکه چې و دې نه پیژندم همت خانم
و مې نه پیژندې
وای بایسیکل دې نه پیژنې
نه نه دا خو ستا بایسیکل دی زکه چې لتا سره دی دا د تا ته مبارک وي
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دشه
مبارک دی وی درته دا بایسیکل لکه چې ستا شو
دا بل څوک را روان دی
لکه چې کوم لار وه دی
سلام علیکم رونو
وعلیکم السلام ستړی مشه
خیر وسی کور مو ودان
وی دا خو زمان دیوال عاشق الله دی انډیوال ته چیرته وی
چنارګل عاشق الله نه دی بل څوک دی دا ته څه کوي
ښه
وبخه وروره دا لږ مریض دی فکر سم کار نه کوي
دا څه وایې بیچاره خدای دې جوړ کړي
آمین څنګه دې خواته راغلی څوک دې په کار وکړه څنګه
نه نه په دې لاره تیرېدم ما ویل دا ځای به وینم
هر کله راشي
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولې
ډاکټر لا څه شي وي زه لیوانی میوانی نه یم لیوانی خو تاسو یاستئ عاشق الله خانه دا د ډول مزیدی خبر ټینګ کا چې د مالک صاحب واده دی ټنګ 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 دستن ټنګ 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 دستن دستن دستن
همتا
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي ها
ولا ملک صاحب زما په لوشي دي تان دښنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوره وره یا شر زمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې در روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه به هم د شرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشې تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا د ملک صاحب
تراکه د ټلیفون څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولې که ته وګوره دا سم شو سم شو السلام علیکم وخذه نام خدا تا خو نورم تازه شوی واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شویم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مکوه تر اوسه خو د لا ډیر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوی هم نه ده او ته لا خپه یې
السلام علیکم اجانی
وعلیکم السلام همت زویا د زیبا مور د ژوند دی وی چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام لوره څنګه یې باور وکه چې تر شرزمان می پتا ډیر زړه ډاډا ده ته چی زام د شرزمان مرته اندښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکه چې پټول سفر کې رانه ګرځ دا تاویده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسه لوره اوس هم دې مدر ته اندښنه وا ما ورته تسلی ورکړه ما ویل چې زنګ وهی اندېښنه مه کوه زوره وره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول
رښتیا زیبا چیرته ده؟
زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم، هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ وښځې شیرزمان سودا پسې
لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانې دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
سمه تیره اندرهی ده، خود چنار گل هستی زن پا تکلیفه چه ده پزای وی و کارت میم گوته نوار وی ما خوشحال کاکا ساته واسی ملک سر داسی ساتی لکه خپل زوی حتی بیا ده کارونه تا گوره دومره ناز و نیاز که امزان لیوانه کرده ده.
ای تا تا وای مدره گا لزای ده و نکوره چی بیا با در تخنه ای
سچه؟ دازوان بیا چوک ده.
ای چوکی رحمت شا قدر اغلم بیا ده نو خیر نشته ده مړه او ژوندی به دې ورکه ما.
نه نه زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ښه نو دا دی در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري، ته را مخته شه. دا دی زم له بایسکل کوز شوم، راځه بس ځان ډیر مخه یې ښه ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي. غټ بریتونه، سرې سترګې، تا څېره د لاسونه وګوره.
سلام دې لکه چې هیر شو.
السلام علیکم. نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره. وای وروره څه خدمت درته وکم؟ دا څنګه په بډه لاس وی؟ اوه دا خو چاړه را وویسته. وروره خیر دی؟ ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. ها دا بایسکل دې مستای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانې مرګه خو داسې ووایه که نه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چارا پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ماته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله
والا که چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم هلا، نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې له نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې دریو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې میرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب میرمنه بی بی مدینه وه، بله د استاد فیروز میرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې دریو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې میرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو روس د واده کولو عمر ته رسیدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیمو ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي، لدی عمل د فرزانی مور غواړي داسې کاروبار پیدا کی چې گزارای پیوشي.
بالکل هم داسې خبره
ده. بل خبره ده چې دا دوه نور کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسه شپنم چې داسې خبرو ته پام شوی دی. زم څه پکې نه وایم. استا تا کنا زما تا کنا ده.
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړای دی.
سلامونه. هیله ده چې د نن ورځې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. پایل کې مې وویل چې اوسې په خوی باندې هغوسې چې نارگل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هیروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمردا خوره ولا کیرانا وخلی
پڅ خبره مو شور دی وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منه رانا غست د نه راکی
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار منا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه دا
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداسه منی خوري یوازې زه خونیم
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکی یو او دوه خو نه دی کپو نشي ټول به ناروغ شي
دا خو اسانه کړ دی د هیلو ړنګ ډراما دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې وخیار ملاله کده هیلو ړنګ ډراما ووري نو د روغتیا پاتلا به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیوي ډراما زمنګ له رادیو او پټول افغانستان کې لګړو رادیو غانو څخه ووري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحمانی زموږ میلمه دی چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلي او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحمانی را سره په مستقیم تماس کې. د رحمانی صاحب د آزادی میلمه پروگرام ته شرغ لاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمېږي په ورکسوي کې څه دي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب زم په سر کې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو په ځانګړې ډول د خبرونې مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لفظ د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی و. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړې ډول د شپکلنۍ نه تر ورلسه پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومیږي او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوی او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل یا به یوازې د پوښتنې یا د ثانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هر برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولی دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب دی.
رحمانی صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزي کیسې چاپ کړي دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
له بده مرغه که چېرته زموږ استاد په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته له بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې، ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي، ځکه چې تر ډیره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډیره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اړخ تر ډیره پورې دقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم د کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي، تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي او تر ډیره پورې د یوې مثبتې زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې سوي دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده.
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي خپرونو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغه سي ان جي اوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کاوه د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه موسسي شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. دا ورله رسنیو کې لنیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني راډیوي خپرونې رامنځته کړې، چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت اجمل فورمان چمتو کوله. یوه ښه خپرونه وه د ماشوم ادب په برخه کې، همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه، په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یوه بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لاس شاوخوا هغه کیسې را وژباړو چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه، او هم لاس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي، تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت د ځانګړنو له اړخه لیکوال دې ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري، او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خام ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول، چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نه شي ورباندې ماتېدلی. بل اړخ بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی، مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه، خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې دغسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په هماغه درجه یا هماغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نه شي پوره کولی، یا درس ته چمتو کولی شي نه شي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي. په انفرادي ډول په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اخباره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګیتاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجلې وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوئ چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو څه ستونزه خو لبد مرغ صالح صاحب اقتصادی ستونزه ده تاسو پوهیږئ چې خپل لیکوال په هر برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري خو ما د کتاب خپرولو لپاره حکومره امکانات نه لري چې خپاره کړي او تل ډیره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي د ماشوم برخه تل ډیره پورې هیره شوې ده لمنځه تللې ده بلدا چې په خپرندوی ټولنو کې هم که تاسو وګورئ د ماشوم د عادت کتابونه ډېر کم خرېږي هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي یا دوی ته پیسې راوړلی شي لاسته کوي نه شي راوړلی بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولی شي د دوی ماشوم وروزي حال دا چې خبره برعکس ده 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزه چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي همدغه د له منځه وړلو دوره ده د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلا دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی تل تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تل ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم د ادبیاتو پوهنځیو کې هم موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تل ډېره پورېانه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي نو اختصاصي مجلې کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هڅو لاسرسی لري لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضروري دي
بلې رحماني صاحب تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغه څه چې شایي پام نه کیږي
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري هغوی باندې درانه کارونه کېږي بېوزلي ده همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي غوښتنه کوي روحي او فراوانی لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی تل ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي هغه مور او پلار چې لوستي دي طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی روزل شوی پالل شوی دی او هغوی چې نالوستي دي له شک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړي وي اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروايي کوو ځکه همدا ماشوم که څه هم دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستي مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي که خلک زمینه نه مساعده وي د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب جواب ورکړي چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره جواب ورنه شي کړی چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي
رحماني صاحب په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انزوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې د مسلې ته پام سوی دی ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنې کمرغه یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځي وبخې یو کتابتون هم لري ځکه چې تر دې دمه اکثره دغه ښوونځیو ته تللی یم یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو په کیسو په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي دا ډېر کم دي په خصوصي کوزه کې لکثر لګادي مسالې ته یو کار شوی دی. اکثر دوی ته په جایزو انعامونو کې اداره سیستمونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي. دا رسې د ماشوم ادبیاتو د غوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوی دي چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کیږي او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لکثر لگا اکثر زر دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د بل نړیوال رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړې دي چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل تاسو کاریکولم لري. په ټوله کې دا ښه دي. ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بل رحمانی صاحب تاسو په فایل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
لشکره ته زموږ پیغام دا به کوم غربي په خبره وي چې یو انځور د څلور کلمو سرګندوي دی. انځور په ډیره پورې پرواني له حاضر د پیاتوژي له حاضر د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغیز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوست لپاره خپل پیغامونه سرګندولی شي. اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ دوی دې ورته هڅیږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغه چې ولیکل شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي. اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو هماغه د الفاظو یا کلمو تر شا پرو تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي ا د ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیسته خپل همزولو یا نورو کسانو ته په ډول بیانولی شي. او دا هغه وخت کې چې د یو تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي. او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم دی وایي چې په دې کې د حرکاتو بدلون د کړنو بدلون یا کله کله د لویانو په څېر چلند دا ټول د همغه تصویرونو او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نشي راوستلی. دغه شي انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان په خوښیو په خدای مخه اندېښنو په دې ټولو کې ښکېل او تحصیل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې له بده مرغه غیر انځوریز دي یا که دي هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو پاسي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړ چاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نشي کولی.
رحمانی صاحب د عمر په حساب د ماشومانو لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو کته هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبندي کوي یا ویشوي. اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته. ځکه د ارواپوهنې له اړخه ده پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی دی، ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شنات او له خشونت ډک چاپېریال په هیڅ صورت باندې نشي کولی چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نه شي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده. دا بله دوره ده چې هغه طبیعي ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې ستونزې دي، هم په ستونزو کې هم په هغه کورنۍ چاپېریال کې یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره تېروي چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیات اړتیاوې او غوښتنې بیلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د سولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ عام اصطلاح لرو کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه حق دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خرابې د باندې کې کټ مټ سره لوی کس تصویر دي چې موټر خرابې یا د ستونزو سره مخ دی، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس کې سوري دي. موږ پر کوزو چې دا کومه ناوخیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغسې خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحمانی صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونیسي؟
د فکر کې ته اشاره وکړه، زه به د یو روسي ارواپو یادې دا خبره راوړم. دی وایي چې اولاد راوړل ډیر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نشي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو که نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی. مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، بیا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدا راته بیا دا تفاوتونه بهر په کلیو کورنیو په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته ورځوي. حتی د جنسیتي لحاظ هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته چې یو کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې. هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته او تشویق شته، شاید نجلۍ لپاره هم په ګمرنې وي چې دې ته هم پام کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغه مرور لوبولی شي. په شپږم ټولګي پورې نارینه نشي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې خصوصا په سترو اطرافو کې هیڅ ښځینه ښوونکي نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څېر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغه یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي. له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزي یو هغه هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي. یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی، لوړې زده کړې نه لري، هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږمه برخه وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي، ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ تر ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم اما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوهګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخه ښکېل دی.
رحمانی صاحب، بیرته به د کتاب مسلې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي، د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو لپاره کار کولای. دغه سي ده
شکر ته چې متاسفانه خبره هم ده رسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو، تر هغه وخته مو هېر وي کله چې دولسمه فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسمه فارغ شي، پوهنتون ته لاړ شي، یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي، یا د مور پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي، له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده، اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو. په روسي برخه کې حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي، هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه یا څه چلند سره شوی یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید ته اشاره وکم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي، ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان فیس راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده، با مسؤلیته لیکوالي په دې معنی چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي، ځکه چې ماشوم اړتیا بهتر کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیقول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درس وړ دي یا نه دي. تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې، ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولای شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو ویې ټاکو او په دې برخه کې خاصه زمینه برابره کړو.
بل رحمانی سے پپائی کے پلانڈو کی کرتا ہوا اس چے دو ماشمانو دو پارا کم ڈاول کار تاسو آغیزنا گنی فکر کوي چې دی ویډیو برخه ته کار کول مهم دی، د تصویری کتابونو برخه ته کار کول مهم دی که د مجلو اړخ ته پام کول.
ډیره مننه صالح صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپله جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځخه وکړم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم ټیکس یا متن خو تر ډېره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت له اړخه شاید دې لنګ لري چې بیل بحث دی، نو تر ډېره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول، همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول، ځکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی. اقلا په یوه پاڼه کې که یو تصویر وي کېدای شي په یوه کاپشن یوه لیکنه کې هغه ورته شرح شي او هغه کرښه کې ورته شرح شي. تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه په تصویري کتابونه چې د محدود رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول، ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې فعاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو استخباره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې لویانو دپاره وي. ما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي، د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي. حالتا چې دا ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي، یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخته پاملرنه نه ده شوې. په دې وروستیو کې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل، متاسفانه په دې برخه کې یوه زیاته برخه ماشومانو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشي توګه اخته و دي د سرپرسته پاتې شوي وو. دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي، خوندي شي، د چاپېریال نه وژغورل شي، اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی احساساتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پندونکو ته متوجه کیږي.
شغل ګل رحمان رحمانی مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مر سره برخه واخیسته، د خپل نوی چاپ سوی کتاب او ورکسوی په اړه مر سره خبرې وکړې چې د ماشومان په اړه کیسې پکې چاپ سوی دي. له انزورونو سره د غرض مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومان د پاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسلې باندې مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
ډېر مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خبرونه کې وخت راکړی و.